د مشال ریډیو اوریدونکو یو ځل بیا درته هرکلی وایم. زه بشیر ګواخیم او ما سره به په دې ګړۍ کې مجید بابر وي. هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي. د لسو څخه تر یوولسو بجو په دې خپرونه کې موږ تاسو د پاکستان د ازادۍ په مناسبت باندې چې کوم تقریبات دي د هغې په اړه باندې مو خبرو. همداراز د پاکستان د کورونو چارو وزارت چې د ترهګرۍ د پالیسۍ په اړه باندې کومې خبرې کړي دي د هغې تفصیل دراورو. په بلوچستان او په خیبر پختونخوا کې د مختلفو خبرونو تفصیل درته وایو. د افغانستان او د سیمې په اړه درته مطبوعاتي کتنې لرو. خاول مجید بابر څخه خبرونه اورو.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه زړه نازړه نوي او باید ټول قام د دې جګړې لپاره تیار وسی. په کراچۍ کې تیره شپه د اسماعیلي فرقې په جماعتونو د بمي حملې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او دیرش کسان ژوبل شوي دي. د امریکا په ملاتړ د سولې د خبرو تر پیل مخکې اسرائیل د خیر سګالۍ په توګه شپږ ویشت فلسطیني قیدیان خوشي کړل. او ستمشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ډېر زر به د ترهګرۍ پر ضد دغه هیواد پالیسي اعلان کړي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې د ترهګرۍ په وړاندې په یوه داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخه به یې ټولې جاسوسي ادارې په یو ځای کار کوي. چودري نثار علي خان پرون مازدیګر په یوه خبري غونډه کې وویل
دی وای په دې کې به ټول استخباراتي ادارې هغه که آی اس آی ده که آی بی ده او که زموږ صوبایي جاسوسي ادارې دي و اته دي. دا به د دې ټولو مشترک ځای یا فوکل پوینټ وي. دا به یوه نوې اداره وي. په دې کې به د جاسوسي ادارو په زرګونو کارپوهان وي او څلیرش ګینټې به کار کوي.
د ترهګرۍ په اړه د یو آواز کېدو لپاره د مسلم لیگ نوم ډلې یو ټول ګوندیز کانفرنس هم راوخته و چې تمه ده په دې راتلونکي کې به وشي. نن د پاکستان د ازادۍ د ویشتمې کلیدي دورې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په اسلام آباد کې د دې ورځ په مناسبت په مرکزي تقریب کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون هم ګډون کوي. دغه تقریب چې د اسلام آباد کنونشن سنټر کې روان دی د وینا پر مهال د دغه هیواد وزیر اعظم نواز شریف وویل
آج یومی آزادی پہ یہ سوالات
دیوای نن د ازادۍ د جشن دا ورځ موږ نه د یو څو پښتنو جواب غواړي. حکمرانان دي او عوام سیاستوال دي که دانشور موږ ټول دغو پښتنو ته مخامخ شو. موږ ټول به د ځانونو د دې پښتنو جوابونه غواړو. موږ له جاج اخیستل دي چې دغو پښتنو څومره جوابونه مثبت دي. که اکثره جوابونه مثبت وي نو بیا موږ حق لرو چې مطمئنه شو او که زیات جوابونه منفي نو بیا د نن نه ښه ورځ او وخت بل نشته چې خپله خود احتسابي شروع کړو. خاغلی بان کی مون تیر ورځ په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی او د هغه په پروګرام کې دغه هیواد دولت مشر آصف الدرداري او وزیر اعظم نواز شریف او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه هم دي. د دې ترڅنګ هغه د جنکو د تعلیم د پرمختګ او د ګوزن پر ضد د ساسکو ورکولو د کمپاین په مناسبت جوړ شوو غونډو کې هم برخه واخلي. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې تیره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا د اسماعیلي مسلک په دوه جماعت خانو د لاسي بمونو حملې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او دیرش نور ژوبل شوي دي. د مرکزي کراچۍ د پولیسو مشر عامر فاروقي مشال لیډو ته تیره شپه ویلي دي دغه بریدونه بېګا شپه د ښار په کریم آباد او میټرول سیمو کې مخې ته راغلي دي. پولیس زیاتوي د حملې په وخت په یادو عبادت خانو کې ګڼ شمېر عبادت کوونکي په مونځ کولو بوخت وو. په کراچۍ ښار کې د تېر اوږدې مودې راهیسې د تشدد پېښې روانې دي چې زیاتره یې فرقیزي سیاسي او ژبني بڼې لري. د بلوچستان په تربت بولیده سیمه کې د بلوچستان اسمبلی غړی میر عظیم جان بولیدی په خپل کور کې مړه ترلاسه شوی دی. د مکران تربت ډیویژن کمشنر مشال لیډیو ته تیره شپه وویل چې نوموړی خپل ځان په خپله وجلی دی خو تر دې دمه یې د ځان وجنې په اړه هیڅ وجوهات او نور معلومات نه دي ترلاسه شوي. د مکران ډیویژن کمشنر عبدالفتاح بنګر مشال لیډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پیښې په اړه پاخه معلومات تیره شپه ناوخته دوی ته رارسېدلي دي. میر عدیم جان بریدی شاوخوا دیرش کلن و دی په اوسنی تیرو پارلیمانی ټاکنو کې د تربت کیچ له سیمې د بلوچستان اسمبلی غړی ټاکل شوی و. د سیاسي تعلق له واکمن نېشنل ګوند سره و. د پاکستان ولسمشر آصف الدرداري د دغه هیواد د ازادۍ د وشپېتمې کلیدي په خوشحالۍ کې د دغه هیواد په جیلونو کې په معمولي جرمونو کې بند د قیدیانو په سزا کې د کمښت اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ ولسمشر د روایاتو مطابق د دغه هیواد په بېلابېلو شعبو کې ماهرانو ته د اجازاتو ورکولو اعلان هم کړی دی. د پښتو موسیقۍ لپاره د خدمت په سیله کې د پېښور سره تعلق لرونکي موسیقار استاد نذیر ګل ته د تمغې حسن کارکردګي وجل شوی خبریال وری خان بابر ته تمغه حسنی کارکردگی، ملالی یوسفزی ته ستاره جرأت، او د خیبر پختونخوا یو شمیر وجل شوی پولیس افسرانو او سپایانو ته هم د تمغو ورکول اعلان کړی دی. دا ډول تمغې او اعزازات د ټول پاکستان د نورو برخو سره تعلق لرونکو کسانو ته د ورکولو اعلان هم شوی دی. د میدان وردګو سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په جغوتو، سید آباد، دامیرداد او چک ولسوالیو کې د ورستو بارانونو له امله راوتلو سیلابونو 9 تنه مړه کړي او 14 نور یې زخمي کړي دي. دوی وایي راوتلو سیلابونو تر 3000 زیاتې کورنۍ زیانمنې کړي، تر 200 زیات څاروي مړه کړي او زرګونه جریبه کروندې یې هم زیانمنې کړي دي. د میدان وردګو د والی ویان عطاالله خوګیاڼی وایي سیلابونو تر ټولو ډیر زیانونه په جغوتو ولسوالۍ کې خلکو ته اړولي دي. خوګیاڼی وایي تر اوسه له ځینو کورنو سره مرستې شوي، خو وایي ډیرې لا اوس هم بیړنو مرستو ته اړ دي. بلخوا بیا په غزنی کې هم تر وروستو بارانو وروستو سیلابونه راوتلي چې تر نورو ډیر زیان یې باغوانانو ته اړولی دی. د امریکا په ملاتړ د سولې د خبرو تر پیل مخکې اسرائیل د خیر سګالۍ په توګه 26 فلسطیني قیدیان خوشي کړل. راپورټونه څرګندوي چې د دغو کسانو له ډلې ډیرو د اسرائیلیانو په ګډون د خلکو پر وژنه اعتراف کړی و، او یو شمېر هم هغه کسان دي چې له مشکوکو فلسطینیانو سره همکاري کړې وه. دا کسان پرون ناوخته له اسرائیلي جیلونو خوشي شول. اسرائیل ژمنه کړې ده چې 104 فلسطیني قیدیان به په څلورو پړاوونو کې د سولې د خبرو له پرمختګ سره خوشي کړي. او وروسته خبر دا چې یوې نړیوالې سیډنیز ادارې واشنگټن هڅولی دی چې د ایران سره د ایټمي پروګرام په سر خبرې وکړي. په برسل کې میشت انټرنیشنل کرایسیس ګروپ پرون په یو رپورټ کې وویل د مستقیمو او ډاډه خبرو لارې یو بل ته سره ټیټېدی شي، او دا خبرې به تر اوسنو خبرو چې د نړۍ شپږ هیوادونه له ایران سره کوي ګټورې وي. د مشال له خبرونو پای.
خبرونه درته مجید بابر وړاندې کړه. اوریدونکو په دې ګړی کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه اورو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د ترهګرۍ په وړاندې د پالیسۍ جوړولو په لړ کې به ټولې جاسوسي ادارې د یوې ادارې لاندې کار کوي.
تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، آئی ایس آئی ہے، آئی بی ہے، ہماری پروونشل انٹیلیجنس ایجنسی.
په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي مذهبي سیاسي ګوند وایي چې د طالبانو د خبرو وړاندیز دی جدي واخیستل شي، او دوی تیار دي چې په دې اړه منځګړتوب وکړي. خو یو سیاسي څېړونکی وایي
آیا فوج یا دغه ادارې ته په جماعت اسلامي ته خپل واک ورکړي او کنه، دا به ډېر مهم پوینټ وي په دې باندې نظر ساتل پکار.
په بلوچستان کې د بلوچستان د صوبایي اسمبلی یو غړی په ظاهره خودکشي کړې ده.
بلدا سایډ نه یا څه کوئی 40-50 کیلومتر دور ہے، پر وخت سو گیا کمرے میں، تو صبح جب تھوڑا لیٹ کیا اٹھانے میں.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو، او په اخره کې به تاسو د خزو د پر ځانګړي خبرونه تاندې هلی وره. مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم دا اوس اوریدل شي، او زموږ دا ټول رپورټونه ته په لیکلي بڼه باندې هم شته دي، هغه ته تاسو لوستل شي، تصویرونه او ویډیوګانې دي هغه هم کتل شي. لومبي رپورټ ته به ورشو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې د ترهګرۍ په وړاندې وقامي پالیسي جوړه کړې ده، او د دغه پالیسۍ تر مخه به ټولې استخباراتي ادارې په شریکه د یو بل سره کار کوي، او د یوې ادارې لاندې به د ترهګرو مقابله کوي. هغه په وینا د ترهګرۍ سره چې کوم جنگ دی هغه په زړه نازړتوب نه کیږي، او باید چې ټول قام یو موټی شي او د دې خلکو مقابله وکړي. پرون مازدیګر چودري نثار علي خان په دې اړه باندې یو پریس کانفرنس کړی و، په اړه یې درته ما بشیر ګواخدار رپورټ وکړی. پرون مازیګر اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د امنیت لپاره جوړه کړې پالیسي په دوو برخو تقسیم کړې ده. یوه حصه یې د داخلي امنیت او بله په سیمه کې د روانې ترهګرۍ سره تړاو لري. نوموړي وویل چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره به موجوده امنیتي ادارې قوي کوي، او د ټولو جاسوسي ادارو یوه نوې مشترکه اداره به جوړوي. ټول استخباراتي ادارې هغه که آی ایس آی ده، که آی بی ده، او که زموږ صوبایي جاسوسي ادارې دي، و اته دي. دا به د دې ټولو مشترک ځای یا فوکل پوینټ وي. دا به یوه نوې اداره وي.
په دې کې بعد د جاسوسي ادارو په زرګونو کارپوهان وي او څلیرش ګینټې به کار کوي. چودري نثار علی خان زیاته کړه چې د ترهګرې په وړاندې جګړه باید زړه نازړه ونشي او باید چې قام د جنگ کولو لپاره تیار اوسي. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې له 2001 کال راهیسې د ترهګرې په بیلابیلو پیښو کې 10,000 عام وګړي او د 15,000 په خواوشا کې امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر وویل چې د ترهګرې په وړاندې د دوی پالیسي به ډیر شیان راونغاړي. دغه په وینا په دې پالیسي کې یې په ملک کې د پراخیدونکي سخت دریځۍ مخنیوي ته هم ځای ورکړی. هغه په دې اړه وویل دا وایي دا به هم د امنیت د مسلې برخه وي چې موږ دې د سخت دریځۍ مخه ونیسو. د دې کار لپاره به موږ ته د مذهبي علماو د ملاتړ او خو ډیرو پیسو ضرورت وي. دا به زموږ د پالیسۍ برخه وي خو په اوس وخت کې اول باید د دې عملي لیونتوب مخه ونیسو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د ترهګرې په ضد د پالیسۍ جوړولو لپاره ټول ګوندیز کانفرنس هم راغوښتې خو د عمران خان تحریک انصاف ګوند پکې د شمولیت کولو څخه انکار کړی. د رپورټونو تر مخه دا ټول ګوندیز کانفرنس به په نږدې راتلونکي کې وشي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د سند صوبې په مرکزی ښار کراچۍ کې د اسماعیلي مسلک خلکو په دوو جمعتونو د لاسي بمونو حمله شوې دي. پولیس وایي د دغه حملو له وجې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوي او له 150 څخه زیات کسان زخمیان شوي دي. بلخوا د سند صوبې په نورو ښارونو کې د لاسي بمونو حمله شوې دي. په دې هکله نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کرمی راکوي.
پولیس وایي دغه حمله د خار په کریم آباد او میټروویل سیمه کې د نهه پشپه مخې ته راغلي دي. د مرکزی کراچۍ د پولیسو مشر ایس ایس پی عامر فاروقي تېر شپه ناوخته مشال رډیو ته ویلي دي لومړنی برید د کریم آباد په جمعت خانه شوی چې یوه ښځه او یو ماشوم پکې وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. دی وایي دا کار هغه ملک دشمن خلکو کړی دی، څوک چې هر وخت د دې ملک په امن خرابولو کې لګیا دی. د دې خلکو خو نه د خپل ملک سره مینه شته او نه دوی انساني کرامت ته درناوی لري. موږ د بریدونو په اړه لومړني شواهد راټول کړي او پلټنې مو شروع کړي دي. د دغې برید لږه شېبه وروسته د ښار د سایډ ټاون په میټروویل سیمه کې هم د اسماعیلي مسلکه خلکو په یوه بله جماعت خانه باندې ورته حمله شوې ده. د یادې سیمې ایس ایچ او توپیل احمد مشال ته ویلي دغه برید چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د هغه په وینا د برید په مهال په جماعت خانه کې یو شمېر کسان په عبادت بوخت ول. بلې خوا ته د سیند صوبې په دویم لوی ښار حیدرآباد او نورو ښارونو کې هم د کرکر حملو پیښې رامنځته شوې دي. د سیمې پولیس وایي دغه حملې د سیند صوبې په دادو، مهرابپور، بینظیرآباد او لاړکانه کې د نهه پشپه مخې ته راغلي دي. پولیس چارواکي زیاتوي دغه حملې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت جنډو یا بیرغونو په پلورونکو ترسره شوي دي چې له امله یې د دغې بیرغونو یو پلورونکی شعیب وژل شوی دی. د یادو چاودنو په اړه د حیدرآباد ایس ایس پی اسماعیل میمن رسنیو ته څه داسې ویلي. دی وایي ځینې داسې بیلتون غوښتونکي ډلې دي چې هغوی د 14 اګست ورځ د تورې ورځې په توګه د نمانځلو اعلان کړی دی. ماته داسې ښکاري چې دا حملې د دغې ډلو کار وي. دوی د سیند صوبې په مختلفو ښارونو کې د ازادۍ د ورځې په مناسبت جوړ شوي د بیرغونو دوکانونه په نښه کړي دي او ځینې دوکانونه یې سوځولي هم دي. د اسماعیل میمن په خبره د حملو وروسته دوی په ځانګړې توګه د هغې ځایونو د امنیت لپاره لازم ګامونه پورته کړي دي په کومو ځایونو کې چې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت نن د چهارشنبه په ورځ دستوري او غونډې کیږي. تروسه نه خو کومې ډلې د اسماعیلي مسلک خلکو په جماعت خانو د حملو پړه منلې او نه چا د سیند صوبې په نورو ښارونو کې د 14 اګست په مناسبت د جنډو په جوړو شوو دوکانونو د حملو ذمواري منلې ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
د
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اورا درو دې موږ باجول بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هيله
اور دن کو مشال ریڈیو ته غوږی تاندې هلی خبرونه تاسو لګ روسته اوریدل شي له مشال ریڈیو څخه د بلوچستان په تربت بلیدی سیمه کې د بلوچستان اسمبلی غړی میر اعظم جان بلیدی په خپل کور کې مړ موندل شو دی د مکران تربت ډیویژن کمشنر مشال ریڈیو ته ویل دي چې نوموړی خپل ځان په خپل وژلې خو تر دې دمه د ځان وژنې په اړه هیڅ وجوهات او نور معلومات نه دي ترلاسه شوي پولیس وایي په دې اړه یې تحقیقات روان کړي دي او معلومه به کړي چې دغه د وژل کېدو وجوهات څه دي نیاز موساخل په رپورټ لري
د مکران ډیویژن کمشنر عبدالفتاح بنگر مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پیښې په اړه پاخه معلومات د تیری سه شنبه یا منګل په ورځ نه وخت را رسیدلی
بلدا سایډ مې یا څه کوئی 40-50 کیلومتر دور
ہے لتربتا شاوخوا سلويشت یا 50 کیلومتر لري د بلدا پسمه کې میر عظیم جان بلدی په خپل کور کې د شپې د معمول په شان وې د سوي خود سه شنبه په سهار له خوبه پر پاسېدو کې ډیر وخت واخیست ما سپیشل نه وخت کور والا ور په بیا بیا وروټه کولو خود دروازه خلاص نه کړه ورسته د کور غړوي چې دروازه ماته کړه او دننه ورغلل نو دای هلته مړ پروت د پتو پنچي یا تمانچي خپل ځان وزلې و دا چې د دې مړنی تر شا خو به کوم سیاسي یا قبایلی اړخ موجود نه وي د مکران کمشنر د پښتنې په جواب کې وویل نه دا ځان وزنه ده قبایلی یا سیاسي لاملونه امکان نه لري او نه دا ممکنه ده ول چې نوموړی په خپل کور کې دننه مرد ترلاسه سوی دی د پیشی شاهدان او نور ورته شهادتونه موجود دي زموږ له لومړنیو پلټونو هم دغه ثابتېږي چې نوموړی ځان په خپل وزلې دی دغه شان د نوموړی د کورنۍ غړي هم دغه خبره کوي د مکران کمشنر په خبره پلټنی روان دي خو تر دې دمه د میر عظیم جان بولیدی د ځان وزنې تر شا هیڅ وجوهات معلوم سوی نه دي یاد دی میر عظیم جان بولیدی شاوخوا ډیر سکلن او د په تیرو اوسنی پارلماني ټولټاکنو کې د تربت کیچ لسمی د بلوچستان اسمبلی غړی ټاکل سوی وو د نوموړی سیاسي تعلق له واکمن نېشنل پارټي سره وو نیاز مساخل مشال ریډیو کوټه
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو لږ مخکې د ظفر کریمی په رپورټ کې اوریدل چې په کراچۍ کې ځینې خلکو د پاکستان د ازادۍ د ورځې په موقع باندې د تورې ورځې د اعلان خبره کړې ده او دوی ویل دي چې دوی په ځینو ځینو باندې حمله هم کړې دي د جنډو د سوځولو کار هم کړی دی خو د پاکستان په نورو سیمو کې هم مختلف خلک چې دی د ازادي ورځ لمانځي لږ مخکې ما د خپل همکار احمد الله سره په دې اړه باندې خبرې وکړې هغه ته د اسلام آباد نه د پاکستان د جشن ازادۍ د تقریباتو او دغلته د چارواکو د خبرو په اړه داسې معلومات راکړه
نن زمونږ اوریدونکو ته معلومه ده چې وشپېتما د ازادۍ ورځ چې کوم دغه د پاکستان منځل کېږي او د لړکې په ملک کې د بل ملک په بیلابیلو خارونو کې سرخار اسلام آباد په شمول لکه مختلف تیاریان کړی شوی دي خلکو جنډې او نور چې کوم تیاریان یې هغه ټول کړی دي خو له دې حواله سره د ملک چې کوم چارواکي دي هغه خپل بیانونه ورکړي دي لکه د پاکستان صدر آصف علي زرداری چې کوم دی هغه خپل یو خصوصي پیغام کې ویلي دي چې نن ورځ چې کوم د ماضي د غلطیان نه سبق اخستو ورځ ده او موږ احد کول پکار دی چې پاکستان په صحیح مانو کې لکه ترقی پسند او جمهوری ریاست جوړو او موږ لا په ترهګرو او دغه شان نور چې کوم واستوال طالبان دي یا نور چې کوم خلک دي د هغه خاتمه موږ له ضروري ده ځکه چې دا شان د عمل ترقی کول شي د دې علاوه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل یو پیغام کې ویلي دي موږ له پکار دي چې د خپل ملک د ترقی لپاره رایو زه شو دغه شان نور چې کوم دا وخت موږ ته مسلې عامه دي خصوصا د ترهګرۍ یا د معاشي مسلې چې کوم دي نو موږ ټول له پکار دي چې رایو زه شو او د دې د مخنیوي لپاره په ګډه سره کار ځکه چې دا مسلې زمونږ د ملک نه لري شي نو دغه شان پاکستان په صحیح مانو کې ترقی کولی شي او صحیح مانو کې بیا د ازادۍ منزل خوند بمي
د مشال خبریالان خبری ټولنیز
کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
بالکل اوریدونکو زمونږ همکاران کوشش کوي چې ساسې د خوخه مطابق تاسو ريپورتونه جوړ کړي. تحریک طالبان پاکستان ویلو چې د سولې مذاکرات کول غواړي. په خبر پښتونخوا کې د جمعیت اسلامي ډله وایي چې دوی حاضر دي چې د دغه خبرو منځګړتوب وکړي او د دوی په وینا په کار ده چې د طالبانو دغه وړاندیز سنجیده واخیستل شي. په دې حکله د اسرار اتل رپورټ اور.
جماعت اسلامی ګوند ویلی چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز قبلولو سره د سیمې نه بدمنی او تاوتریخوالی ختمېدای شي. باید حکومت د دغه وړاندیز مثبت جواب وکړي. دا خبره تیر ورځ د یاد ګوند مشر منور حسن د پیښور په نشترحال کې یو اختریز غونډه تکولې. مشال ریډیو سره خیبر پښتونخوا کې د یاد ګوند امیر پروفیسر ابراهیم په دغه موضوع خپل خبرو کې ویل چې د طالبانو لخوا د شریکو خبرو او ناستی وړاندیز په مثبت انداز کې قبلول او ورباندې کار کول سره د دوی کورنۍ جنگ هم ختمې دیشی او ورسره په مشرقي سرحد روان حالات هم سمې دیشی.
یعنی موږ په دوه مشکلو کې مغربي سرحد باندې هم او مشرقي سرحد باندې هم عمل کې د نن نړۍ زیات تغذی وینه دویږي او اور بندې او د دې خبرې ډېر زیات ضرورت چې موږ په ملک د نن کور د نن اور هم مړکو او د وینه چې دویږي او یو بدامني فضا د ختمه کو او کدا سلسله بند شو ان شاء الله لذیذ مشرقي سرحد باندې به هم موږ ته خطرات کم شي.
دوی زیاتوي چې طالبانو تبا تر خپل وسه هر قسم ضمانت ورکوي خو ولې مرکزی چارواکي او د پاکستان پوز د هم د طالبانو په غوښتنو پوره ملي کارو کی
امنګا د حکومت نه هم او د فوج نه هم د غوښتنه د طالبانو نه هم چې زمون قوت ان شاء الله غ ضمانت ورکول ته هم تیار یو. منګا د حکومت نه او د پاکستان د پوز نه هم د غوښتنه کوو چې د طالبانو د پیشکش ته په مثبت نظر وګوري.
دا چې خبر پښتونخوا کې واکمن پی ټی آی ګوند د طالبانو په وړاندې زون صدرېز لري. په دغه موضوعاتو د خبر پختونخوا د اطلاعاتو د وزیر شاه پرمان سره مشال ریډیو د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. وروسته مو په دغه موضوعاتو د جورنالیست فخر کاکا خیل سره خبرې وکړې. نو دوی مشال ریډیو ته ویل
یاره په دې کې د ډیر څه تاریخ ته او د څه چې موږ ویلو نو جماعت اسلامي ظاهر خبره څنګه چې نور مزګي ګوندونه دي تر اوسه جهاد په وخت کې د دغه خلکو ملګرتیا کوله او بلکې ډیر سپورټ ورکړی او ډیر چترې ورته ورکړی او اوس پورې چې تاسو وګورئ په دې ټول جنگ کې جماعت اسلامي دا وایي چې دا جنگ زموږ نه دی. وګوره په جرګه او مرکه کې یو اهم خبره ده فریقین سوچو کین هغه وسلوان دی چې کوم را پاسېدلې دی استاریا ست سره په جنگ دی. بل فریق چې کوم دی هغه فوج دی چې د ریاست په مشین په هیڅ باندې د دوی وسلوانو مقابله اوس طالب وسلوان خو به تعالی خپل په تجربه ریاست کې واک کوي او به تعالی درکې. خو بیا هغه خبره آیا فوج یا دغه ادارې تب جماعت اسلامي ته خپل واک ورکړي او کنه؟ دا ډېر مهم پوینټ دی په دې باندې نظر ساتل پکار.
خیبر پښتونخوا کې جماعت اسلامي ګوندوي چې د طالبانو لخوا د خبرو په واک ورکولو هر قسمه ضمانت ته تیار دي. دوی مرکزی واکمنو او فوز نه غوښتنه کوي چې دغه لړکې دې د دوی سره عملی مرستي وکړي. د بلې خوا وسلوالو طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په پاکستانی جیلونو کې د دوی بندي کسان به نشي پانسي کولی. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی لکه په دغه رپورت کې چې تاسو واورېدل د طالبانو لخوا د وړاندې شوی چې دوی خبرو کول ته حاضر دي او د جماعت اسلامي مذهبي سیاسي ګوند ویلي دي چې دوی غواړي چې په دې اړه منځګړتوب وکړي. خو بل خوا پاکستاني طالبانو اسلام آباد ته خبرداری ورکړې که د دوی ملګري پانسي کړل نو شخړې به په پاکستان کې ورسره زیاتې شي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې څلور تنه په څو ورځو کې پانسي کړي. په دغه څلورو کې دوه د یوې سخت دریځې اسلامي ډلې غړي دي.
پاکستان غواړي چې راتلونکې اونۍ دوه وسلوال زندانیان اعدام کړي. پاکستانی طالبانو د حکومت دا پریکړه غندلې ویلې دي چې دا د جګړې اعلان دی او له دې سره به شخړې زیاتې شي. د رویټرز اژانس په وینا د پاکستان نوی حکومت په دې ډول غواړي چې دا څرګنده کړي چې له یاغیانو او مجرمینو سره جدي مبارزه کوي. د سن په ایالت کې د زندان یو مسول رویټرز اژانس ته وویل د اګست له شلمې تر دوه ویشتمې به د سکر په زندان کې څلور تنه چې خپل جرمونه یې منلي دي اعدام شي. په دې کسانو کې دوه تنه د لشکرې جنګوي سنی ډلې دي. د زندان یو بل مسول څرګنده کړه چې یو به عطاءالله اعدام شي چې مستعار نوم قاسم دی او بل به محمد اعظم پدار شي چې مستعار نوم شریف دی. د همدې چارواکي په وینا دغو دوو په 2001 کال کې په کراچۍ کې د علي رضا په نوم یو شیعه ډاکټر وژلی و او په 2004 کال کې په اعدام محکوم شول. طالبانو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې خبر پاڼې خبري کړې دي او په کې لیکلي دي چې چرته دا زندانیان اعدام شي نو دا د مسلم لیگ نواز ګوند له لوري د جګړې اعلان دی. وروسته تر دې چې د می په میاشت کې نواز شریف صدر اعظم شو، د اعدام د سزا له لغوه کېدو سره یې مخالفت وکړ او د پاکستان د نوي صدر اعظم دا پریکړه د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ډلو وغندله. خو پاکستاني چارواکي وایي د اعدام سزا د جرمونو د مخنیوي کلي ده او همداراز د افغانستان له پولیسو سره نشلي د هغو وسلوالو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې له همدې ځایه په نورو سیمو کې خونړي بریدونه کوي. په پاکستان کې نږدې 8000 کسان په اعدام محکوم شوي زندانیان شته. په سکر کې د پولیسو مشر عرفان بلوچ د ټلیفون له لارې رویټرز رانسته وویل د سکر د زندان شاوخوا یې امنیتي تدابیر نیولي دي او نږدې 50 پولیس او همدومره ملیشه د زندان ساتنه کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو بالکل جمهوریت خبرونه تاسو ته په جمهوری او سیاسي مسایلو باندې خبرونه کوي او تاسو ته معلومات درکوي. چارواکي وایي په غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د روسي بارانونو له وجې راوتلو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. دوی وایي په میدان وردګ کې د سیلابونو له امله تر 30 زیات کسان مړه او زخمي شوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور تفصیل لري.
د میدان وردګو سیمایز چارواکي وایي د دغه ولایت په جغتو، سیدآباد، دایمرداد او چک ولسوالیو کې د وروستیو بارانونو له امله راوتلیو سیلابونو نه تنه مړه کړي او ډیر لس نور یې زخمي کړي دي. دوی وایي راوتلیو سیلابونو تر 3000 زیات کورنۍ زیانمنې کړي، تر 200 زیات څاروي مړه کړي او زرګونه جریبه کروندې هم زیانمنې کړي دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي سیلابونو تر ټولو ډیر زیانونه په جغتو ولسوالۍ کې خلکو تاړه ولیدي. دوی وایي د سیلابونو له امله د دغې ولسوالۍ شپېته کلي زیانمن شوي،
شاوخوا 3000 کورنۍ زیانمنې شوي او 9 تنه وژل شوي او همدارنګه 14 نور ټکم شوي دي. د جغتو ولسوالۍ په شپېتو کلو کې دراوتولو سیلابونو له امله 8 تنه وژل شوي دي. همدارنګه 14 تنه ټکم شوي دي. په سیدآباد ولسوالۍ کې 1 تن د سیلابونو له امله په شهادت رسېدلی دی. د دې سیلابونو له امله شاوخوا 200 بیلابیل څاروي هم له منځه تللي دي.
خوګیانی وایي تر اوسه له ځینو کورنیو سره مرسته شوې خو وایي ډېر یې لا اوس هم بیړنیو مرستو ته اړ دي. بلخوا بیا په غزنی کې هم تر وروستیو بارانونو وروسته سیلابونه راوتلي چې تر نورو خلکو یې ډېر زیان باغوانانو ته اړولی دی. په دغه ولایت کې د باغوانانو اقتصاد د انګورو په حاصلاتو ولاړ دی، خو باران د ځینو ولسوالیو ټول انګور تر شکولو وړاندې په تاکونو کې چولی دی. د غزنی د اندړو ولسوال قسم خان د سوال وایي په دغه ولسوالۍ کې داسې باغ نه دی پاتې چې انګور دې جوړ پاتې وي.
تقریبا د اندړو د ولسوالۍ ټول باغونه یې لپاره نه وړي دي. انګورو خو یو قاعده ده چې باران چې وشي دی فوراً بیا چوي او کله چې انګور وچ او ځل نو هغه خراب ده. بل سیلونه ډېر راغلي دي. دا د بندې سردي منطقه شاخوا او دغه د اوبو کانالونه یا نارونه چې دي هغه یې ډېر تخریب کړي دي، خصوصا د سردي په کلي کې په میلیونونو تاوانونه یې خلکو ته اړولي دي.
په غزنی کې یوازې د اندړو ولسوالۍ نه ده چې بارانونو او سیلابونو ځپلې، بلکې د قرهباغ د ځینو سیمو په ګډون یې د دغه ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او مشال ریډیو نه د رپورټون ترڅنګ خوږی سندرې هم اوریدلی شي. یوه به درته د دې ګړې په اخره کې نشر کو. خو اوس له مجید بابر څخه د دې وخت د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې ډیر تر بده ترهګرۍ پر ضد د هیواد پالیسی اعلان کړي. ښاغلی چودھری زیاته کړه چې ترهګرۍ په وړاندې په یو داسې پالیسی کار کوي چې له مخې به یې ټولې جاسوسي ادارې په یو ځای کار کوي. نن د پاکستان د ازادۍ شپږمه ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په اسلام آباد کې د دې ورځ په مناسبت په مرکزي تقریب کې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون هم ګډون کوي. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې تیره شپه د نامعلومو وسوالو لخوا د اسماعیلي مسلک په دوه جماعت خانو د لاسي بمونو د حملو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او دیرش نور ژوبل شوي دي. د بلوچستان په تربت بلیده سیمه کې د بلوچستان اسمبلۍ غړی میر عتیم جان بلیدی په خپل کور کې مړ ترلاسه شوی دی. د مکران تربت ډیویژن کمیشنر مشال لیرو ته وویل چې نوموړي په خپله ځان وژلی دی. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری د دغه هیواد د ازادۍ د شپږمې کلیدي په خوشحالۍ کې دغه هیواد په جیلونو کې په معمولي جرمونو کې بند د قیدیانو په سزا کې د کمښت اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ ولسمشر د روایتو مطابق د دغه هیواد په بېلابېلو شعبو کې ماهرانو ته د اجازات ورکولو اعلان هم کړی دی. د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په جغتو، سید آباد، د امیرداد او چک ولسوالیو کې د ورستو بارانونو له امله راوتلو سیلابونو 9 تنه مړه کړي او 14 نور یې زخمیان کړي دي. د امریکا په ملاتړ د سولې د خبرو تر پیل مخکې اسرائیل د خیر سګالۍ په توګه 26 فلسطیني قیدیان خوشي کړل. یو نړیوالې څیړنیزې ادارې واشنگټن هڅولی دی چې له ایران سره د ایټمي پروګرام په سر خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ډاډه دی چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ بل اوږدې مودې راهیسې د سولې په ټپه ولاړې خبرې د چهارشنبې په ورځ د ټاکلي پروګرام سره سمې بیا پیل شي.
له مجید بابر څخه مو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو زبل رابیا کرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې وره.
آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې نن پاکستان د ازادۍ شپږ شپېته کاله پوره شول، خو په دې کلونو کې قتل دادي چې موږ څه حاصل کړل، تیر وخت نه موږ څه سبق واخستو او کنه، او آیا را روان وخت په چیلنجونو قابو موندلو لپاره موږ سره منصوبه بندي شته؟ ادارې وایي چې سوال دا دی چې موږ په انفرادي او اجتماعي توګه خپل فرض ادا کولو کې سمره هدا پوری کامیاب شو. د ادارې په وینا نن موږ د ازادۍ ورځ په یو داسې وخت کې لمانځو چې ملک او قوم ته سنگین چیلنجونه مخې ته دي، لکه ملکي معیشت کمزورې دی، توانائی بحران دے، او امن امان صورت حل حکومت او ذمہ وار لپاره یو چیلنج جوړ شوی دے. ادارې مخکې وایي چې یادو مسلو باندې قابو موندل لپاره حکومت خپل هلې ځلې او اقدامات کوي، خو خبره ده چې دا ورځ د عزم تقاضا کوي چې د ملک هر وګړی په خپل ځای خپل فرض او ذمہ واری پوره کړي، او هغه شتمن خلک دا سوچ وکړي چې هغوی به اولس له سمره ریلیف ورکوي او حکومت ته به سمره ټیکس ورکوي، ځکه چې د ذمہ واریانو او فرایضو پوره کول احساس کمونه مخ وړاندې بوزي، او په دې کې د ملک او قوم ترقی وي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان شمالي علاقو کې غیر معمولي بارانونو او هند له طرفه په ستلوج او نورو دریابونو نه پریښودل شوي سیلابي اوبو پنجاب، سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې عربونو روپو فصل تباه کړی دی او په زرګونو خلک بې کوره شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت هم کوشش کوي او پاکستان پوځ هم د روایاتو مطابق د متاثرینو مدد کوي، خو متاثرین وایي چې هر کال د سیلابونو او د هند له طرفه پریښودل شوي اوبو له امله ملک ته د کمې تباهۍ مخه وي. د هغې یو ته وجداده چې په دریابونو حفاظتي بندونو لپاره هر کال کمره کم مختص کړی شوی وي، نو هغه د سرکاري افسرانو په لاس کې وي چې هغوی نه د بندونو مرمت کوي او نه د اوبو د لارو صحیح انتظام جوړوي. ادارې مخکې لیکي چې د افسوس خبره ده چې زموږ سرکاري دفترونو کې کاغذي کاروایی وشي خو په عملي توګه هیڅ نه کیږي، نو دې له وجې هر کال کیدونکې تباهي د مخکې نه زیاته وي. ادارې اخره کې لیکي باید چې په سیلاب قابو موندلو لپاره کم قسمه حفاظتي ګامونه او تجویزونه هم واخیستل شي، خو د هغې په مؤثر طریقہ کتنه وکړی شي، او کم چارواکي په دې لړ کې خپل ذمہ واری سر ته ونه رسوي هغوی خلاف دي سخت کاروایی وکړی شي، او کامی مجرمانو غوندې سلوک دي ورسره وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجله لیکي چې اوسس په ټلویزیون خدل شوی د یوې برکا پوش جنې کارټون دا پیغام ورکوي چې قلم او کتابونه لتورې زیات طاقت لري. په کارټونی فلم کې خدل شوی د دغه جنې نوم جیا دی چې د سکول استاد ده او د وسلوالو طالبانو سره ځکه جنگ کوي چې هغې جنکو ته د سکول ته د تلو اجازه نه ورکوي. مقاله لیکي که څه هم دا کارټونی فلم ستایل کېږي خو دې سره سره پې نیوکې هم کېږي چې ولې د جنې ته برکا اچول شوې ده. فارن پالیسی لیکي چې د دې کارټونی فلم مقصد په معاشره کې د جنکو د تعلیم حاصلولو د حق په اړه بیداری پیدا کول دي او که څه هم د دې جنې په برکا اچولو باندې نیوکې کېږي خو بیا هم دا د یو ښه مقصد لپاره کارول کېږي. بلخوا په یو بله مقاله کې فارن پالیسی مجله د افغانستان په اړه لیکي چې په کابل کې ترسره شوې د 200 قبایلي مشرانو غونډه دا څرګندوي چې د 2014 انتخابات به د افغان حکومت د خلکو په اعتماد جوړولو کې څومره کردار ادا کولی شي. دا غونډه د اپریل په میاشت کې شوې چې پکې د افغانستان د 43 واړو صوبو نه قبایلي مشرانو ګډون درلود. د مقالې لیکوال لیکي چې د دې لپاره دا یوه حیرانوونکې خبره وه چې ولې په زرګونه ولسي خلک او په ګڼ شمېر کې پولیس او پوځیان په خپلو خپلو سیمو کې د 200 وسلوالو طالبانو مخه نشي نیولې. لیکوال لیکي د دې پوښتنې ځواب ورته هم په دغه غونډه کې ناستو مشرانو ورکړی و او هغه دا و چې ولس په حکومت او امنیتي ادارو بې باوره دي او فکر کوي چې دا دواړه د خپلو مفاداتو لپاره جنګیږي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
تاجي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اردوونکو تاسو مشال رېډیو ته غوږی. د هندوستان چارواکي وایي چې افغانستان، امریکا او هندوستان به په نږدې وختونو کې د افغانستان د حالاتو په اړه باندې خبرې وکړي. په هند کې د امریکا سفیر په دې اړه په نوې ډیلی کې خبرونو ته معلومات ورکړي دي. ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د هندوستان د هڅو هرکلی کوي او هغه ستایي. د موضوع نور تفصیل درته احمد شیبر وړاندې کوي.
یو شمیر هندي سرچینې خبر ورکوي چې د هند، افغانستان او امریکا استازي به راتلونکې میاشت درې اړخیزه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان پر وضعیت خبرې وشي. په هند کې د امریکا سفیر نانسي پاول د سیشنبې پر ورځ څرګنده کړه چې دا خبرې به په سپتمبر کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ وشي. میرمن پاول زیاته کړه چې په افغانستان کې د هند ونډه ډیره مهمه ده او امریکا د افغانستان پر راتلونکي کې د هند پر نقش خبره ده. په نوې ډیلی کې د امریکا سفیر خبریالانو ته دا هم وویل چې په ځانګړي ډول پر راتلونکي کې د سوداګرۍ په برخه کې د هند برخه په افغانستان کې خورا مهمه ده او امریکا د دې هرکلی کوي. ټاکل شوی دی چې د 2014 کال تر پایه نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه ووزي. په هند کې د امریکا سفیر دې مسلې ته اشاره وکړه او ویې ویل درې سره اړخ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته یو ډول اندېښنه لري او غواړي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره خپل نظرونه سره شریک کړي. میرمن پاول بیا وویل واشنگتن له نږدې د افغانستان له حکومت سره کار کوي او دا هیله منه ده چې د امنیتي همکاریو د تړون په برخه کې به واشنگتن ډېر ژر له کابل سره یوې موافقې ته ورسیږي. د دې په وینا یو شمېر امریکایي او د نورو هیوادو پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي او د افغان ځواکونو په روزنه کې په خپلو مرستو ته دوام ورکړي. هند له افغانستان سره د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده او د کابل او نوې ډیلی اړیکې تودې دي. د یو شمېر رپورټونو له مخې پاکستاني چارواکو تل د افغانستان او هند تودو اړیکو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. بل لور ته له رپورټونو سره سم ټاکل شوې ده چې په شاوخوا 2 اونیو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره په سیمه کې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي.
د هندوستان، امریکا او افغان چارواکو په اړه مو د ناستې په اړه مو د احمد شیبر رپورت واورید. د افغانستان په کونړ ولایت کې ځایی اوسیدونکي وایي چې د برېښنا یا د اوبو بجلی وزارت ورسره واده کړی و چې دغلته به په مناګي سیمه کې یو برښنا کوټ یا د بجلی ډیم جوړی، خو د دوی په نا چې لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی او نه هم په دې اړه باندې کوم کار شروع شوی دی. د مشال لیډو خبریال باز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
ټاکل شوی و چې د 1292 لمریز کال په پیل کې به د کونړ ولایت د مناګي سیمه کې د 2.5 میګاواټو په ظرفیت د برېښنا کوټ د جوړېدو چارې پیل شي، خو تر اوسه پورې یې له سروې پرته هیڅ ډول کار نه دی پیل کړی. د وټاپور، مانوګي او چپې درې ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ورسره د دغه بند د جوړېدو وعدې کېږي، خو د برېښنا وزارت دوی په تشو وادو باندې تیر باسي. یو تنې مشال راډیو ته وویل:
ما نوم واحدالله دی، کونړ ولایت د وټاپور ولسوالۍ اوسېدونکی. نوي کال د حمل په 15 تاریخ باندې هغې ویل چې کار شروع کړه، او کار یې شروع نه کړو. ابتدایي ولا کلی او خلک ورک دي، نو تر اوسه پورې هیڅ درک د دې نه لګېږي، او دا د کونړ سره ظلم دی، زیاتی دی.
یو بل تن وایي که د برېښنا کوټ چارې پیل نه شي، نو دوی به د خپل حق د غوښتلو په خاطر لاریونونه وکړي.
زما نوم روح الله دی، د وټاپور ولسوالۍ د شامیر کوټ د کلي اوسېدونکی یم. که چېر دا د مناګي بند جوړ نه شي، نو موږ ټول به ولسونه به راپاڅېږو، او د برېښنا وزیر پر ضد به جدي مظاهرې وکړو.
کله چې مو د خلکو غوښتنې د دغه ولایت د والي شجاع الملک مخې ته کېښودې، هغه په ځواب کې وویل:
موږ د ملي شورا غړو، موږ خپله مقامي خلکو وزیر د ابوبر سره خبرې کړې دي، او په دې ورځو کې انجینران راغلي دي. هلته ځمکه په اجاره نیول ده، خپل ځان له دغه بودوباش لپاره او سکیورټي لپاره د اوس په مغزه کې موجود دي. ځمکه هغه سره په اجاره باندې دوی چې یو ځله خپله یو ځای د اوسېدو جوړ کړي او هغه خپل سکیورټي ونیسي، موږ سه وعدې کلي چې کار شروع کېږي. خو چون وخت به ډېر نه شي، دغه څلور کلنه پروژه ده. موږ کوشش دا ځای کوو دغه نغلو برق شجرال باد راغلي د پغې کې څلور میگاواټ از موږ سره کونړ سم واده کړل. موږ هتل وس کوشش کوو چې دغه کار باندې زر شروع کړو، دلته د برق پاور سي.
یاد دی وی چې د مناګي برېښنا کوټ د کونړ د لنډی سین په سر جوړیږي، چې د وټاپور، مانوګي او چپې درې ولسوالۍ وته په کافي اندازه برېښنا ورکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اور دې متاس مشال ریډیو ته غوږی، او لکه څنګه چې مخکې مدر سره واده کړی و، تاندې هیلی او نیز خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. دا خبرونه د مرمنو په اړه باندې، او زمونږ همکارا فرخنده وزیری تاسو ته جوړی.
په تاندې هیلی کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د عصمت شاهجهان سره خبرې کوو چې وایي:
نو کله چې ښځې بار راوځي او هغوی په معاشرې ترقۍ کې یو کردار لوبوي، نو یقینا هغه معاشرې وړاندیزي.
عصمت شاهجهان د خیبر پختونخوا د کرک د تختې نصرتی سره تعلق لري. هغه د هالند نه په ډیولپمنټ سټډیز کې سبق ویلی. هغه یو بینکره، لیکوال، جرنالیسټ او انځورګر ده، او د خیبر پختونخوا مردان سیمې ته واده شوې ده. د عصمت شاهجهان مو چې کله دا وپوښتل، کله چې هغه په سکول او کالج کې تعلیم حاصلولو او حالات موجوده وخت په نسبت ښه وو، په هغه وخت کې د نجونو تعلیم او موجوده حالاتو ته دا څرنګ ګوري. په ځواب کې دا وایي:
ډیره مننه ټول نړومبه، خو زما سلامونه ټول اوریدونکو ته. سوره پورې چې تاسو سوال دی، خبره دا ده چې زه په خندا کې یو خبره کوم، او دا وایم چې کله زه د نارینه سره ښځه ووینم، نو د هغې ښځې ته چې وګورم، نو د هغې ښځه چې هر څنګه ولې نه، که لور یې وي که خور یې وي، چې هغې کم حیثیت وي، هغه د هغې نارینه یو څو ښکاره کوي. زه وایم چې ښځه د سړي سرټیفیکیټ دی، چې کچرې ښځې پرمختګ کړی وي، ترقی یافته وي، تعلیم یافته وي، ملازمت پیشه وي، نو زه به دا وایم چې هغه سړی، هغه نارینه د هغې ښځې شاته ولاړ. او مونږ سیمه کې داسې شوي دي، ډېری ښځې پیرو کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی، ډېری ښځې چې دي هغې تعلیمونه کړي دي او هغې مخکې راوتي دي، خو د هغې تعداد ډېر کم دی. مونږ تاریخي تور وګورو، په دې دوران کې نور ملکونه ډېر وړاندې تللي دي، خو خاص طور د پښتنو سیمه چې ده، د بلوچو سیمه چې ده، او دوی مونږ ډېر وړاندې نه وتلي. خزی د ترقی سوال دی او ازادي چې دا هغه د خزی زیات ضرورت دی ناری نه په نسبت باندې نو کله چې خزی بار روزي او هغه په معاشره ترقی کې کردار لوبي نو یقینا هغه معاشره وړاندې زی نو زه ما دا خیال دی چې کومه معاشره کې چې خزی ته برابرۍ برخه ورکړې شوی دا هغه یقینا وړاندې تللی او موږ به هم زو موږ نه دا لاره څوک بندول نه شي په پاکستان کې همیشه نه ماشالاګانې راغلي دي جمهوریت نه او جنگباز قوتونه بنیاد پرست قوتونه ډیر مضبوط وو او تعلیم او علاج باندې خرچه چې دا هغه د 2% نه د بجټ تر اوسه پورې نه ده سیوا شوی او تعلیم لپاره خو ما خیال دی 2% ده نو نه صرف دا چې یو ریاست چې هغه بنیاد پرست وي یو ریاست چې هغه جنگ پرست وي هغه کې څه د ښځې څه د نر خبره کول هغه ته کې خو د جینکو علاقانو دواړو ته مشکلاتي جینکو ته زیات دي تیرو دیرشو کالو کې د زیونت ماشاءالله نه پس او د افغانستان کې انقلاب نه پس او د پاکستان فوجیانو د افغانستان په سیاست کې عمل دخل دی ټولو غیر خبره ده د هر نارینه او د ښځې په ژوند باندې اثر دی او د جینکو د پاره ټولو نه زیات تکلیف دا جوړ شو چې دی کورونو کې بندي باندې کړي دی سکولونه والو زول او دی چې کومه ملازمت پیشه خځې وي هغه خپل نوکرۍ ته ډېر زیات تیار باندې تللی دی او پولیو ورکران یې مړ کړل ظاهره خبره ده داسې مونږ ډېر پشا باندې تللی یو او زه دا ایمان لرم چې پښتون قوم چې دی هغه دې ته ولاړ دي او هغه بیا هم ډېر والدین داسې دي چغی بیا هم جنکه سکول ته لیږي کوم سکولونه چې ریبلیټیډ شو او ماتو هغه مور پلار چې دی هغه بیا خپل جنکه سکولونو ته واښولې چې څومره تیزه سره بنیاد پرستی مخکې روانه ده دغه بدل کې خلکو کې یو ریاکشن هم دی خلکو کې ترقی پسندی هم راغلی ده زه مې سوتم چې دا ډېر لوی خبره ده چې
دا چې د پښتنو په ټولنه کې دومره زیاشته چې ښځې هم سیاسي هلو ځلو او تحریکونو کې برخه واخلي که څه هم د 11 مئی په انتخاباتو کې یوې ښځې هم په فاټا او خیبر پښتونخوا کې خپل سیټ ونه ګټو او نه د خیبر پښتونخوا په کابینټ کې یوه ښځه وزیر شته په دې اړه عصمت شاهجهان وایي
تمره پورې چې د خپل سیاسي کردار خبره ده سیاست صرف پارلیمان کې نه کیږي سیاست په هر ځای کې کیږي ټیک ده چې خځې د ټولې پارټیانې چې کومې بورژوا پارټیانې دي چې کومې مالدار خلکو طبقات پارټیانې دي حتی کې جماعت اسلامي هم پر ریزر سیټونو باندې خځې ودرېږي دې خځې راولي ښځو په زور باندې ریاستي طاقت والی او پارلیمان ته ځانو رسوي بیا هغې ښځو ته وایي تاسو سپور کې کینئ د دې چې کوم ترقیاتي بجټونه او هغه هم د ښځو ته په ریزر سیټونو باندې غور نه کړ او خاص طور باندې داسې الیکشن چې په کوم کې طالبانو په ان 1 ان 2 ان 3 کې په فلټي تقسیم کړی چې څوک کوم تر اجنډا لګی دا غب سر پر کړې لاش ملاوي کی الته کې سړی نه اورېدل نو ښځه بس اورېدلې الته کې دومره مشکلات و چې څوک د کور نه شو وتل موټران کور نه وتل ټیک خبره ده چې ښځو ته برابري موقع نشته ټیک خبره ده چې دا نه همدغه رنګ غریبانو ته نشته همدغه رنګ د فاټا خلکو ته د ګلګیت او بلتستان خلکو ته ریپرزنټیشن نشته زه ویل دا غواړم چې دا صرف د ښځو سوال نه دی نابرابري نابرابري چې دا یو جنرال سماجي یو بیماری ده یو مصیبت دی چې کوم حکمران طبقه په اکثر خلکو باندې مسلط کړی دی په هغه کې لیبر دی په هغه کې انډسټریل ورکر دی په هغه کې کسان دی په هغه کې مزدور دی په هغه کې ښځې دي په هغه کې د مظلوم طبقات خلک هم دي په هغه کې پښتانه دي سندیان دي او بلوچ دي دې ته هم نمائندګي نه ده ملو نو زه وایم چې کله هم چې موږ د ښځې سوال راپورته کوو ورسره ورسره چې موږ طبقاتي سوال یا قومي سوال یو ځای ونه ګورو نو د ښځې ترقي ممکنه نه ده او داسې سماج کې چې کوم کې نارینه برابر نه دي او صرف دا ویل چې بھئی ښځه دې مخکې وځي د نارینه نه مخکې دا یو مناسب خبره نه ده
د دې سوال په جواب کې چې دا وخت پاکستان د ټولو مهمه مسله څه ده په جواب کې عظمت شاهجهان وایي
زما په نظر کې دا وخت مونږ سیمه باندې ټولو نه غټه مسله چې هغه جنگ لګېدلې ده جنگ لګېدلې د دنیا ټول طاقتونه د پروکسي په ذریعه باندې دلته کې خپل جنگ کوي دا افغانستان او پاکستان چې دا یو بیټل فیلډ دی د دنیا مالدارو کومونو نظر په سنټرلیشیا باندې دی او جنگ چې دی هغه وایي چې ټکانا ټکانا افغانستان او نشانه سنټرل ایشیا او ورسره مونږ هم په لپیټ کې راغلی یو. ما خیال دی چې ټولو نه غټه مسله شي دا بل دا چې پاکستان پر افغانستان کې ډېر مداخلت کوي او ورسره ورسره سعودي عرب هم چې دی ټولو نه غټ وسله اخیستونکي ملک دی هغه وسله چېرته ځي هغه هم دې علاقو ته راځي. ټولو نه غټه مسله زمونږ سیمې ته شور پېښه ده هغه جنگ دی. هغې مخنیوی به څنګه کېږي؟ هغه د دنیا قومونو اوسه پورې په هغې باندې لا خپلو کې اګریمنټ نه دی شوی چې دا ختم شي. پاکستان یو سیکولر ریاست جوړ شي، یو ډیموکراتیک ریاست جوړ شي او سیول جمهوری حکومت تا برابر اختیار ملاو شي نو الی به مسله حل کی.
پښتنه یو ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ ملاو شي هغه د لاس اوس دونه جینې کې سکول ته روانې دي چې دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کما او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم که هغه بهر څه طریقه باندې.
تاسو لپاره د مشال اونیز خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی.
کارپوهان وایي په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې جنگونو او بدامنیو د کلتور خه اړخونه هم وران ویجاړ ک. دا چې سرنګ د پښتنو د دغه کلتوري او ادبي مخ روخانه اړخ نړۍ ته وخودل شي او دغه بیا پر ځای کړل شي. په جواب کې عصمت شاهجهان وایي
یو خو ډیر په افسوس او ډیر په بخانو دا ویل غواړم خپل اوریدونکو ته چې اصل شکل هم د پښتنو معاشره ډیر مترقی نه او بخنه غواړم او بیا ورپسې چې دا د ملیټنسي د طالبانایزیشن بلکنایزیشن دا ویو راغی دې سره نورم وړاندې لاړل. زه چې وړوکی وم دا سلسله تو کالو په خپل کلی کې زمونږ کلی کې به جهاجیان راتلل دا خبره زیات کر کوم چې جهاجیان به راتلل زمونږ کلی خلکو به عزت پنځه اته ته جوړې ډول راوستو او اتن به کوو هر کلی به ویلو حاجیان ته. هغه خبرې اوس ټولې ختم شوې. اوس په زما کلی کې زما مور ته زما خپل تربوزان راځي هغه ورته وایي چې دا ډشنټي نه کوځکه او زمونږ خپل رشته داران جینکي چې دي هغه پی ټی سي ټریننګ کوو غلط نه مور پلار رو وستلې او په درلولم کې واچولې. نو ظاهر خبره ده ډېر ډېر پسماندګي طرف ته مونږ تللي یو. مونږ د کانو دور ته د غارونو دور ته واپس دککړې شو. نو ما خیال دی چې پاکستان کې کلچرل ریولوشن چې دی هغه صرف سیکولرزم راوستی شي بل ایسه لاره نشته. تو پورې بالکل بېخکنی ونه شي د بنیاد پرسته پاکستان کې کلچرلی پروګرسونیس چې دی هغه نشي راتلی. آرټ کلچر او آداب مخکې نشي تللی چې تو پورې دا معامله نه وي فکس شوی. تو پورې پاکستان یو سیکولر ریاست نه وي جوړ شوی دا مسله نشي حل کېدی او مونږ به دغه رنګ یا به نور په شازو او یا چې د څومره تلی یو همدغه رنګ به په سټیټس کو باندې ولاړ وو او دغه رنګ به ماوی سره څومره ارزانې بنډۍ نه خرڅېږي چې د څومره ارزان کارتوس خرڅېږي. در ادم فیل تلاشي په ځمکو باندې لکه څرنګ د ټماټرو په ځمکې ایشي وي منډۍ کې دغه رنګ هغې کارتوس وسلې خرڅوي.
په افغانستان او پاکستان کې د خوځو د پردې موجوده شکل آیا زیات اسلامي دی او که زیات کلتوري؟ په جواب کې عصمت شاهجهان وایي
موجوده یا نه موجوده په دنیا ټولو معاشرو کې د نارینه او حکمرانی یو نظام دی اکثر ملکونو کې او پردہ د مسلم معاشرو کې د هغه یو میکانیزم دی چې هغه نابرابري برقرار وساتي. موجوده شکل کې چې دا هغه اوس ته هر د دې ډېر اړخونه دي. مثال په تور باندې جداګانا نظام تعلیم جنه کو جنه کې به بیل سکول ته ځي لکان به بیل ځي خزه به یا برکه په سره یا هغه ابایا نوی راغلی د سعودي عرب مونږ کالونیو کنه داغی نظریاتی کالونی نو داغی هغه چې کم رواج دی د پردې هغه پاکستان کې ډیر عام شو او اوس خځې داسې آزادۍ سره نشي ګرځېدی. نو زه دا مسوم چې د پردې سختي زیاته شوې ده او د پردې نظام د ښځې نارینه ترمنځ د نابرابرۍ برقرار ساتلو دپاره بنیادي انسټرومنټ دی. پردې نظام ختمول غواړي. پرده چې دا هغه د انسان خپل پرایویسي خبره ده. په دې کې د ریاست او هیڅ کار نه دی په کار چې بھئی تعلیم دې بیل وي خزه دې بیل ځای وي پرته چې خزه ځان خپل فیصله وکړي یا نارینه ځان خپل فیصله وکړي چې هغې خپل ژوند څنګه تېرول غواړي. دا د شخصي ازادي سوال دی. په شخصي ازادي کې د ریاست کار نه دی په کار. د پردې نظام صرف دا نه دی چې خزه د برقع په سر کړي. هغه د کتابونو په ذریعه چې مونږ کوم کلتور ښایو خپل تعلیمي او سرکاري ادارو کې چې مونږ کوم کلچر جوړ کړی دی او څرنګه چې مونږ ښځې یو خاص نوکرو ته دقه کړي دي چې هغوی به استادانې وي په جینکو په سکولونو کې یا به د هسپتالونو کې چې نرسانې وي چې کوم ځای کې د ښځو علاج کېږي. نو دا ټول څیزونه ختمول غواړي او داسې یو نظام راوستل غواړي چې هغه په روشن فکري باندې مبنی وي.
په افغانستان او پاکستان کې د ښځو د پردې موجوده شکل آیا زیات اسلامي دی او که زیات کلتوري؟ په ځواب کې عصمت شاهجهان وایي
مونږ پښتانه ګران اوریدونکو مونږ پښتانه په جنازو باندې ستړي شو. مونږ وطن وینه وینه دی او زه دا محسوسوم چې دینه مونږ په یو طریقه باندې وتلی شو. هغه د تنقیدي سماجي شعور لرنه روشن فکري او تعلیم او امن پرستی که دا زمونږ خوب وي او دغه رنګ مونږ دغه روشن فکري او تنقیدي سماجي شعور وړاندې بوزو نو زمونږ پرمختګ کېدی شي او که داسې نه وي نو خپل ټول خوبونه مړو شمېرې.
دا وعد دی اونۍ تاندې اهل خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
پښتو موسیقي نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
دا پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
دا حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
پختانه پختانه رچلی نه
ولی دیوی خارا وارا پختانا سنگا یوزای شل پختانا پختانا ولی دیوی